دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ درته بیا هم هرکلی وایم. په دې خبرونه کې هم ریپورټونه او تبصرې در خبرو. هم د غصیبه د خبرونې په دوم نمای کې د مشال رادیو اونیز پروګرام حجره هم واورئ. خو تر دې هر څه وړاندې به ورسول نجیب امیر څخه به د دې سات خبرونه واورئ.
د خبرنو سرټکی د پکتیا لډنډي پټان روسته د خوست ځازی میدان کې هم د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډزو تبادله شوې ده. عوامي نېشنل ګوند د ملک سیاسي نظام کې د پوز مداخله خلاف ټولګندیزه کانفرنس غوښته. اوکراین وایي د روسیې شل ډرون الوتکې نسکورې کړې. د خبرونو تفصیل د پکتیا له ډنډي پټانو لسوالي وروسته د خوست په ځازی میدان کې هم د افغان طالبانو او د پاکستان د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د درنو وسلو د ډزو ته تبادله کېدو راپورونه ورکړل شوی دي. که څه هم د پاکستان او په افغانستان کې طالبانو حکومت د دغو ډزو تایید یا تردید نه دی کړی، خو ځایي اوسیدونکو مشال لډیو ته ویلي چې ډزې د شپې له دوو بجو څخه پیل شوې او د سهار تر لمر خاته پورې دوام وکړ، خو اوس مهال دواړو خواو ته ډزې بندې شوې دي. ځایي اوسیدونکو ادعا کوي چې د توغندیو برید د پاکستان د پولیساتو ځواکونو لخوا پیل شوی دی. د دوی په وینا د پاکستان د پولیساتو ځواکونو د درنو وسلو ځینې مرمۍ د ځازی میدان د خلکو پر کورونو او سیمو هم لګیدلې، خو ځاني تلفات نه لري. د ځایي خلکو په وینا چې نن سهار د طالبانو د ځواکونو یو قطار ځازی میدان ته رسیدلی او حالت ترنګلې ده. د خوست اطلاعاتو کلتور رئیس شبیر احمد عثماني ویلي دي چې د دې جګړې په اړه معلومات راټولوي او وروسته به له رسنیو سره شریک کړي. پاکستانی چارواکي وایي نن سبا او بل ورځ په تورخم دروازه چا ته د پیاده تلو راتلو اجازه نه ورکوي. د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے ډایرکټر یاسر خان دا څرګندونې نن مشال رادیو ته وکړې. نوموړی وایي دا اقدام یې ځکه کړی چې دغو درې ورځو په دوران کې به د امیګریشن دفترونه نوي ودانیو ته لیږدوي، نو ځکه به ممکنه نه وي چې د مسافرو پر پاسپورټونو د دخول او خروج ټاپې ووهل شي. د هغه په وینا د تورخم په دروازه به د راتلونکي دو شنبینا یواری بیا د خلکو تګ را تګ عادي حالت ته وګرځي. چارواکي وایي د حکومت دا پریکړه د تجارتي گاډو تګ را تګ نه ټکنه کوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر سېنېټر ایمل ولی خان وایي په پاکستان کې نااعلان شوی مارشل لا لګیدلې چې سیاست کولې مشکل کړی دی. هغه پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته ویل چې بیا د مارشل لا لګون کې همغه پخوانی خلک دي خو طریقې نه وځ کړې دي. مارشل لا پوځي حکومت ته وای. ایمل ولی خان وویل چې عوامي نېشنل پارټي به ډیر زر پر روانو حالاتو د باس لپاره یو ټولګندیزه غونډه راوبولي. ایمل ولی خان په خپل خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې په پاکستان کې باید ټول ادارې د عین په دایره کې کار وکړي.
کوم ټول را یو شو متفق شو د اتفاق د لاندې منیمم کامن اجنډا وغه کې زما چې دا کومه نقطه راځي، دا نقطه چې پای د جمهوریت نه د پارلمان نه د دې کردارونو نه د ریاست او ریاستی ادارې دفاعي ادارې لا شو کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان پوز په وروار ویلي چې په جمهوریت پروسه کې د پوز د مداخله خبرونه ناسم دي. د کراچۍ پولیسو د تحریک طالبان پاکستان د یو مهم غړي د نیولو ادعا کړې ده. د ترهګرۍ ضد پولیسو نن ویل د یوسف خان په نوم دغه تن چې د ګل یوسف په نوم هم پیژندل کېدو په منګو پیر سړک نورس چورنګۍ کې د عملیاتو پر مهال نیول شوی دی. دا عملیات پرون ترسره شوی دی. چارواکي وایي نیول شوی تن د ټي ټي پي مهم قومندان دی او ورسره وسله او یو لاسي بم هم نیول شوی دی. د ترهګرۍ ضد پولیسو لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوی نیول شوی تن په وزیرستان کې د مهمو تروریستي بریدونو تر شا د لاس درلودلو په تور تورن دی. د پاکستان لخوا د ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلې په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې د کراچۍ پولیسو ادعا کړې وه چې په دغه ښار کې د زینبیون ملیشي چې په ایران پلوۍ تورنه ده دوه مشکوک وسلوال نیولې دي. د ترهګرۍ ضد څانګې سي ټي ډي چارواکو پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دعوه وکړه چې د وقار عباس او حسین اکبر په نامه نیول شوي کسان د اهل سنت والجماعت پر دینی عالمانو په بریدونو کې ککړ دي. او اوکراین وایي د هوایی دفاع ځواکونو یې نن سهار وختي ټولې هغه شل بې پایلټ الوتکې غورځولې دي چې د دغه هیواد پر پنځو سیمو توغول شوې. دوی وایي دا ډرونونه په خارکیف، پولټاوا، وینتسکا، اوډیسا او میکولایف سیمو کې نسکور کړل شوی دی. په سملاسي ډول د ځاني یا مالی زیانونو په اړه سندي ویل شوی. د خارکیف سیمې د پوځي انتظامی مشر اولی سینهوبوف ویلي د هغه ښار د پاسه 15 بی پیلوټ الوتکې ویشتلې دي. د نوموړي په وینا د یوې بی پیلوټ الوتکې د ملبې له وجې د ښار په یوه ولسوالۍ کې اور لګېدلی دی. روسیې د 2022 زیږدیز کال په فبروري کې پر اوکراین پراخ یرغل پیل کړو. دا تر دې کړه د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. اوس هم د ریپورټونو پر لور، عوام نېشنل ګوند د پاکستان په سیاسي نظام کې د پوځي او استخباراتي ادارو د مداخلت پر ضد د ټول ګوندیز غونډې رابللو اعلان کړی دی. د پریکړه پرون د ګوند د مرکزي مجلس عاملې په غونډه کې شوې ده. له غونډې وروسته د ګوند مشر ایمل ولی خان خبري کانفرنس ته ویلي چې د ده په وینا په ملکي جمهوریت په جامه کې د پوځ واکمني ده. په دې اړه تفصیل د غلام اوس په ریپورت کې.
په دغه اړه په باچا خان مرکز پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي مجلس عاملې د اجلاس وروسته د مئی په 14 نیټه د عوامي نېشنل ګوند نوی منتخب شوی مرکزي صدر ایمل ولی خان په خبري کانفرنس کې تور پوری کړو چې په هیواد کې په ظاهره د جمهوریت په جامه کې د پوز واکمنی ده او د حکومتونو جوړولو او د حکومتونو رانسکورولو ټول واک اختیار د پوزي استابلیشمنت په لاس کې دی. د ان پی مشر سېنېټر ایمل ولی خان اعلان وکړو چې دوی د خپل ګوند مرکزي مجلس عامله په اجلاس کې د هیواد په سیاسي نظام کې د ادارو د مداخلت په ضد د ټولګوندیزي غونډې رابللو فیصله کړې ده. په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې ایمل ولی خان وویل،
یو ډله په دې اړم ده چې دا سړی په تړو څنګه، او بله ډله په دې اړم ده چې دا سړی به پرانیسو څنګه. نو په دې حالاتو کې زموږ دا سوچ او فیصله ده چې یو ای پی سی روغواړو چې سیاسي پارټۍ یا ګوندونه په دې متفق کو. نن په پاکستان مسلم لیگ په وفاق کې بینیفیشری دی، خو د پاکستان مسلم لیگ لیډر میاں نواز شریف صاحب هم دغه خبره کوي کوم چې زه کول غواړم. نن کو پاکستان پیپلز پارٹی په سندھ کې په بینیفیشری ده، خو بلاول بھٹو هم د دې خبرې دای دي کومه خبره چې زه کول غواړم. لہذا کوم ټول یو شو متفق شو د اتفاق د لاندې منیمم کامن اجنډا وغه کې زما چې دا کومه نقطه ده چې دا نقطه چې پای د جمهوریت نه د پارلمان نه د دې کردارونو نه د ریاست او ریاستی ادارې دفاعي ادارې لا شو کوي.
ایمل ولی خان وویل چې دوی غواړي چې د هیواد ټولې ادارې دي په خپلو خپلو آئینی حدودو کې کار کوي، او یو اداره دي هم د خپلو آئینی اختیاراتو نه سرغړونه نه کوي. همداراز نور هیوادونه دي د پاکستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي، او نه دي پاکستان د نورو غونډي هیوادونو په معاملاتو کې مداخلت کوي، او د عسکري او جنگي حالاتو راولاړولو په ځای دي د غونډي هیوادونو سره تجارتي اړیکو ته وده ورکړي شي.
کم ملکم په بل ملک کې مداخلت ته عوامي نېشنل پارټي غارت کوي، هغه سره د خطا لګو ساتلې شي، او افغانستان دی، کو ایران دی، کو هندستان دی، کو چین دی، او کو نور کم هم گاونډي ملکونه دي چې ټول سره د خطا لګو ساتلې شي، او غته تعلق بنیاد د تجارتي.
خو شینون کې وایي چې تر څو د هیواد واک لرونکي ګوندونه په سیاست کې د ادارو د لاسوهنې مخه وننې شي، او واکمن ګوندونه د هیواد د نورو سیاسي ګوندونو د رایې وزي کولو هڅه ونه کړي، نو په پاکستان کې د جمهوریت د بلادستۍ معامله نه حل کیږي. په پیښور کې د اوساب ورسپانې مشر مدیر فرید الله خان په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وویل، دا ټول معاملات سمول د واک نه لرونکو ګوندونو د وس کار نه دی.
د سیاسي ګوندونو خپل خپل ترجیحات وي، او دی ال په یو ځای کې نه کله چې دی د اقتدار نه بهر وي. که دی په حکومت کې راشي نو د دی ترجیحات بیا بدل شي، او هغه آئین، هغه قانون، او هغه لیجسلیشن چې کوم دی کول غواړي هغه بیا په شا لاړ شي. چې کومې وادي وشي، کومې دغه وشي په آل پارټیز کانفرنس کې، بیا چې د هغه آل پارټیز کانفرنس چې کوم شریکوالي او هغه اقتدار کې راشي، هغه سیزونه د هغه مجبوري وي چې د هغه نغې مخ واړي.
د 8 فبراير د انتخاباتو وروسته د عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ جمعیت علماي اسلام، فی پاکستان، تحریک انصاف، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او ځینو نورو سیاسي ګوندونو هم په انتخاباتو کې د ټګۍ او په جمهوریت نظام کې د ادارو د لاسوهنې تورونه لګولې دي. خو پوز او د ټاکنو کمیشن په انتخاباتو کې د ټګۍ او لاسوهنې تورونه په بیا بیا رد کړي دي.
دا مشال رادیو د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر ویلي دي چې په پخوانیو قبایلي او نیمو قبایلي سیمو کې به هم د ملک د نورو برخو په څیر ټیکسونه خامخا لګوي. د دوی په وینا د ملک په آئین کې له 15 بدلون سره دا سیمې هم د ټیکس په چوکاټ کې شامل شوې دي. دوی ویلي چې دې سیمو ته یې لومړی 15 وخت ورکړی او بیا 1 نور هم غځولی، خو د دوی په وینا نور به یې ونه غځوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په دې سیمو کې د سږ کال له جولای څخه د ټیکس نظام عملی سي. د ملکنډ ویژن ولس وار لمخه دړکه کړې ده چې د دې پر ضد به پراخ احتجاجونه کوي. د مشال رړي خبریال عمر وزیر نور خال راکوي.
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر محمد اورنگزیب خان ویلي چې پخوانی قبایلي سیمو فاټا او پاټا نور ټیکس فری نشي کېدلې. نوموړي قومي اسمبلی کې فاټا او پاټا یعنی قبایلي زیلو ملکنډ ډویژن لپاره ټیکس ډیوټي واپس اخیستو په نوټس خپل ځواب کې ویلي چې د 15 آئینی ترمیم سره ټیکس قانون په دغه سیمو هم لاګو شوی. د خیبر پښتونخوا سره شاملې دوپس 15 ورباندې ټیکس لاګو نه شو، یو کال نوره اضافه هم شوی چې د روان 2024 کال جون کې به ختم شي. د شمالي وزیرستان یو سوداګر او میرعلي کې د پېټرول پمپ مالک لوکمان خان مشال ریډیو ته وویل چې د خزانه وزیر دغه بیان پریشانه کړي. د خیبر پښتونخوا سره شاملې دوپس دغلته هیڅ کم بدلون نه دی راغلی، د نام نه اشکار دی، کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي.
وزیر خزانه طرف نه چې کوم آرډر ایشو شوی دی چې فاټا به مزید ټیکس فری زون نه وي، دا خلک سره ډېر لوی زیاتی ده. ایس یا خپل کاروبار دا سه پساوکا طریقہ سره نشی کړای، دولتا ټارګټ کیلینګ دا، دولتا اغوا کری دو، دولتا دمکی دی، سیکا دا سه روان نشی تیرا وای چې اغه نه دای خوښ وی مطمئن وی. لہذا دا یو بل بوج دا چې وزیر خزانه طرف نه پمیر بوندې امپلیمنٹ کیږي. میر وزیر خزانه تا دا ریکویسټ کی چې دا غ بوج دا پمیر بوندې نشی کړځو او دې دا مشتا ایکسټنشن وشي 2030 سه، زکه چهار سړای دولتا تکلیف دا.
د خزانه وزیر په دغه بیان قومي اسمبلی کې د اپوزیشن سونی اتحاد کونسل رهنما سلیم رحمان وویل چې دغه شان ټیکس ورکولو ته تیار نه دی. کشمیر کې چې کم احتجاج وشو دا غینه سخت احتجاج به پیل کړي. د اپوزیشن یو بل رهنما او پخوانی قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي چې آیا قبایلي زیلې او پاټا د خرابو حالاتو نه راوتلې؟ د سلویختو کالونو راهسه خو په جنگ کې دي، اقتصادی تباہ شوه. د شمالی وزیرستانه د پاکستان قومي اسمبلی پخوانی استازي او ملي جمهوري غورزنګ مشر محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال هم دوی هڅه وکړه او خزانه وزیر سره د بحث دلایلو پس یو کال ټیکس لګول وځنډول شو.
هغه وخت چې څنګه څاګدار وزیر خزانه او هغه ډېر زیات دلایل په ول چې مشتا آی ایم ایف اجازهات نور کوي، بهر حال به مو خبره سره وکړه چې یاره آی ایم ایف ته مشت ول وږي، نو به هغه نه بده به خبره بدل کړه. دا و چې نه خدا خو د پنجاب او د نر وته نه چې کیم سٹیل انډستری دو د نر انډستریلیست دا غره ګلا کو، نو مو ته چې کول میرا کې بس نه کړو نی ویګا نو کبایلی نه کیدی د ټوله محروم دي تیار کې سم کیسه نه او اخر مې هغه څاګدار یو پرمنسر یا دې خبرې ته مجبور کړو چې یو کول به مې دا خبره نه راایکسپرینس کړي. خو چار دو چې مثال د نړۍ سیاسي پارټۍ خدا بندې شو مضبوط مجاب ودرګا کو د قبایلي عوام سره
د یادونه دا چې ملکنډ ډویژن او قبایلي زیلو په جاوړ محمد او نورو سیمو کې وخت په وخت ځایو لزغونډې کړي. دوی ویلي چې اوس مهال نوي ټیکسونو ته تیار نه دي او راتلون کې 2023 یا 15 کال پورې یادی سیمه ټیکس فری زون ګرځولو غوښتنه کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان حکومت یو ځل بیا ویلي چې د بلوچستان د ستونزو د هواري لپاره د حکومت مخالف ګوندونو په ګډون له هرې غاړې او په ځانګړې توګه ناراضه بلوچستانو سره هم خبرو ته تیار دي. ناراض بلوچستان دوی هغو وسلوالو ته وایي چې د پاکستانی ریاست پر ضد وسلواله جګړه کوي. د بلوچستان اعلی وزیر ویلي چې که مسلې په خبرو اترو هواریږي نو دوی په دې خوشاله دي. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې د وسلوالو بلوچستانو لخوا بریدونه په دې وروستیو کې لا زیات شوي دي. هغوی وایي دوی له صوبایي حکومت سره ځکه خبرې نه کوي چې د دوی په وینا دا بې واکه دي. د مشال رډي خبریال ایوب ترین په دې اړه رپورټ لري.
د بلوچستان له وزیر میر سرفراز بوکټي ویلي دي چې د بلوچستان حکومت غواړي چې د صوبې ستونزه هواره کړي. د دې مقصد لپاره د ازبکستان د په خاصه توګه د ناراض بلوچستان سره خبرو ته چمتو دی. نوموړي د خبره د کوټ په ساينس اینڈ ټیکنالوژي پوهنتون یا بیوټمس کې د دوه ورځنۍ ادبي فیسټیوال و وروستۍ غونډې ته په خپله وینا کې کړې ده او زیاته کړې د حکومت او ځوانانو ترمنځ کوم لریوالی راغلی دی داغه د ختمولو لپاره ہر ڈول گام پورت قبول چمتو دی.
اب بھی ریاست بار بار تیار ہے مذاکرات کرنے کے لیے. مذاکرات سے اگر مسائل حل ہو جائیں تو اس سے خوبصورت بات کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ایک فریق بات
وسم ریاست پوار وار د مذاکرات او خبرو فاتح جی او کد خبرو دلار استنز ہواری جی نو تر دې ش خبره بل څه کېدلی سی. بلخوا د بلوچستان د اعلی وزیر ودی خبرو ته د صوبې زیاتره ملتپال سیاسي جماعتو هرکلی کړی دی. د بلوچ ملتپال ڈلی نیشنل گوند مرستیال صدر ڈاکٹر اسحاق بلوچ د مئی په ولسم نیټ او مشالې ډو ته وویل چې د بلوچستان ډې رئیس ستونزی د وفاق سره تړلې دي او هواری ته په عجله توګه اړتیا لیدل کیږي.
تاروی تمیمباد ارسنه چې اختیارات ملاو سوی دی بلوچستان ته دغه مشترک موږ یو شی نور نه غواړو. مثلا آرٹیکل 158 کې دا دی هر ځای سره چې ګیس پیدا کیږي اولک دغه فیڈریټنگ یونټ ده. زموږ ګیس تقریبا اوس پروډکشن 17-20% دی په نیشنل پروډکشن کې اور زموږ ډومیسټک کنزمپشن چې دی هغه خالی 0% دی. نو دلته د ګیس لوډ شیډینګ دی د بجلی مسله دی. دریم اصل خبره دا ده چې آرٹیکل 172-3 دی ایکوال اینڈ جوائنٹ شیئر دی په ګیس اینڈ آئل کې په دې باندې امپلیمنٹیشن اوسه په فیڈرل پی ایس ڈی پی کې بلوچستان سره چیش دی ترقی دا دی چې کم از کم په فیڈرل پی ایس ڈی پی کې بلوچستان ته 20-30% دی شیئر ورک.
که څه هم د ناراضو بلوچستانو یا هغه وسلوالو ډلو لخوا تر دم ګړی پورې د اعلی وزیر پر دې وروستی امر څه غبرګون نه دی ښکاره سوی، خو په تیرو وختو کې یادو ډلو په وار وار ویلي دي چې د بې اختیار خلکو سره د خبرو هیڅ ډول ګټه نشته. د دې څخه له مخه د اپریل په 23 نیټه هم د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي په کوټه کې د ازبکستان د جماعتو سره د خبرو لپاره د صوبایي وزیر زراعت علي مدد جتک په مشرتابه کې یوه کمیټي جوړه کړې وه. خو د بلوچستان نیشنل ګوند مرستیال مشر ساجد ترین راته وویل چې تر اوسه د دوی سره د خبرو په خاطر د حکومت لخوا هیڅ ډول تماس نه دی نیول سوی.
دا یو ډیره سنجیده عمل دی او د سفاره یو ډیره سنجیده با اختیار کمیټي او د هغې ضرورت دی قدمونه واخلي او د ټولو اول خو هغه جمهوري او سیاسي او وطندوستو قوتونه چې دلته دي د هغو د مشرانو سره خبرو وسي بیا د هغو د اطمینانه پس چې دي نو هغه خلک چې خوابدي وایي داراض دي او یا توپک ته لاس کړي دي بیا د هغه سره خبرې وسي نو هغه وخت به سړی دا ویلی سي چې دا واقعي یو سنجیده عمل دی. نو
بلپلو ته ډیری څېړونکي هم د اعلی وزیر لخوا په صوبه کې د امنیت په خاطر پورته سو ګامو ته هرکلی کړی دی. په دې اړه به غوږ شو په کوټه کې د ډام ورځپاڼې و خبریال سلیم شاهد ته.
نن چې خبر وکړه هغه معلومیږي هغه باندې یو پریشر شته اور چې کوم کل دی دې پسې هغه هم دا غواړي چې د چې کوم ناراضګي دی ناراض بلوچستان چې دی سره خبر دا یو شیر پیشرف دی چې کوم یوت چې دی ولې چې دوی مسئلے دی دا بیروزگاری مسئلے دی هر کال چې دی ډیر سټوډنټ چې دی هغه انسکیار سره فارغ کیږي لیکن دوی ته جاب نه ملاوي.
دا نمونه ور ده چې په بلوچستان کې د تیرو دوو لسیزو څخه د زیات وخت راهیسې د امنیت وضع ترنګلې ده ځکه چې ځینې بلوچي وسلوالې ډلې د حکومت په ضد د صوبې په بېلابېلو برخو کې وخت نا وخت عملیات کوي چې له امله د دواړو خواوو تر څنګ و عادي ولس ته هم مرګ ژوبله اوړي. بلوچي وسلوالې ډلې د صوبې د ازادۍ او ولس د حقوقو د ترلاسه کولو ادعاوې کوي خو حکومت همېش ویلي دي چې یادې ډلې پاکستان ماتول غواړي.
د سند پولیسو د ترهګریزې څانګې ادا کړې ده چې په کراچۍ کې یې دوه هغه وسلوال نیولې دي چې تعلق یې د زینبون بریګیډ وسلوالې ډلې سره دی. د چارواکیو په وینا دواړه تورن کسانو د ایران د استخباراتو لپاره کار کوو. د ایران لخوا په دې اړه څه نه دي ویل سي او نه هم دې وسلوالې ډلې د دې تایید کړې دي. نیاز علي په دې اړه رپورټ لري.
د سن پولیسو ترهګرۍ ضد څانګې سی ٹی ڈی ڈی آئی جی آصف اجاز شیخ د مائی پشپاړه سما کراچی کې خبری غونډې په مهال ویلي چې د وقار عباس او حسین اکبر په نوم دوه وسلوالی نیولی دي او دوی په کراچۍ کې په وروستیو میاشتو کې د مخالفه دینی ډلې اهل سنت والجماعت عالمانو په وجنه کې ککړ دي. دی وایي چې د دوی تعلق د غیر قانونه ګرځولې شوې ډلې زینبیون بریګیډ سره دی. دی وسلوالو ته به لارښوینې د بهر هیواد نه کېدلې. دا مخالفه دینی ډلې عالمانو د څارنه به نورو کسانو کوله. دوی به بیا هغه کسان په نښه کول. دوه وسلوال چې وقار عباس او حسین اکبر موږ نیولي دي.
وقار عباس اور حسین اکبر.
آصف اجاز شیخ زیاته کړې چې وقار عباس او حسین اکبر څو ورځې وړاندې کراچۍ کې غلاګانو په یو مقدمه کې نیولې شوي وو او په زندان کې بندو. خو د پلټنو وروستو ترې دا رازونه افشا شوي دي. آصف اجاز شیخ زیاته کړې چې د نیولې شوي وقار عباس او حسین اکبر تعلق د پاکستان گلګت بلتستان سیمې سره دی او دوی په کراچۍ کې تیر کال د ستمبر نه تر روان کال یویشتمې فروری پورې ولس دینی عالمان په ډزو وجلی دي او یولس نور ټپیان کړي هم دي. د خبري غونډې په مهال د سی ټی ډي پولیسو کراچۍ مشر راجا عمر خطاب یې وویل تورونو چې د ایران څخه تربیت ترلاسه کړی دی په کراچۍ کې یادې ډلې مشري سید حسین موسمی عرف مسلم کوي.
زینبیون جو ہے نا اس کا نیٹ ورک جو ہے جس طرح یہ جو کام ہو رہا ہے اس غیر ملکی ایجنسیوں کی طرح ہو رہا ہے.
دی وائی زینبیون ڈلا د غیر ملکی استخباراتی ادارو پسیر کار کوي او د دوی ترمنس ډیر کم رابطه وی نو زکا د دوی نیول ډیر ګران وی
جس کی وجہ سے ان کو پکڑنا تھوڑا مشکل.
راجا عمر خطاب زیاته کړی چې اوس مهال په کراچۍ کې د زینبیون بریګیډ وسلوالې ډلې درې شو کسانو نمونه مخې ته راغلي دي چې دوی د نیولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د راجا عمر خطاب په وینا چې د یادې ډلې سلور مهمه غړو کې ظفر گلگیتی، انعام گلگیتی، عقیل گلگیتی او محمد علی گلگیتی شامل دي. سی ټی ډي پولیسو بیا بیا تور پورې کړی چې د زینبیون بریګیډ وسلوالې ډلې ټول تورونو تعلق د پاکستان سره دی، یعنی پاکستانی وګړي دي. خو د وسلو چلولو او نور روزنه د گاونډي هیواد ایران نه ترلاسه کړی دا. بلخوا تر اوسه یادی وسلوالې ډلې زینبیون بریګیډ په دې اړه سندي ویلي. بلخوا په کراچۍ کې د ایران کونسلګری هم تر اوسه د کراچۍ سی ټی ډي پولیسو د دې تورونو په اړه سندي ویلي. زینبیون بریګیډ کومه وسلواله ډله ده؟ په کراچۍ کې خبریال نعمت خان وایي دا د شیعه مسلک سره تعلق لري چې تورې په ایران دی چې ایران جوړه کړې او مالی مرستې ورسره کوي او په دې ډله کې د افغانستان او پاکستان کې په لسګونو کسان شامل دي. نوموړي په وینا چې د زینبیون بریګیډ ډله په کال 2011 کې په شام کې د جګړې په وخت د داعش پر ضد جنګېدلو لپاره جوړه شوې وه او د دې ډلې جنګیالیان په شام او سیریا کې هم جنګېدلي دي.
نو دا یو داسې تنظیم و چې د شام د سیول وار لپاره تیار شوی و. هلته د مزاراتو د پروټیکشن لپاره او د بشر الاسد فورسز د طرف نه د مخالف تنظیمونو سره د جګړې لپاره جوړ شوی و. خو دا اوس پاکستان ته راغلی او د دې خدشه ظاهر کېدل شروع شو. موږ ګورو په 2014 کې یو لیټر نیکټا جاری کړو چې په هغه کې دا ویل شو سلور زرونه زیات الکان چې دي د لاهور یو مدرسه ده جامعۃ المنتظر دی عراق نجف ته لیدلې دي. نو دغه شان په مختلف وختونو کې دا په زرګونو خلک تری دي او کله چې دا جنگ په شام کې سیول وار هغه شان پاتې نه شو نو دا الکان برازي.
نوموړي په وینا د پاکستان د خیبر پختونخوا پاڼه چینار کوئټه کراچۍ ترڅنګ د هیواد د نورو برخو په ګڼ شمیر کې شیعه مسلک سره تعلق لرونکي د دې ډلې سره تعلق لري. په کراچۍ کې د سی ټی ډي پولیسو د زینبیون بریګیډ ډلې وسلوال مهمه غړي په داسې حال کې د نیولو دعوه کړې ده چې پاکستان حکومت د مارچ په 9 زینبیون بریګیډ ترهګره ډله بللې ده او یادې ډلې د غیر قانونه وسلوالو په لیست کې هم شامله کړې ده. د پاکستان نېشنل کاونټر ټیرزم اتارټۍ نکټا د مارچ په 9 زینبیون بریګیډ غیر قانونه وسلواله ډله ګرځولې او بندیزونه پرې هم لګولی دي. له دې وړاندې امریکا په کال 2019 جنوري کې زینبیون بریګیډ ترهګر ډله بللې وه او بندیزونه پرې هم لګولی وو. په کراچۍ کې له دې وړاندې هم پولیسو وخت په وخت د زینبیون بریګیډ ډلې مهمه غړو د نیولو دعوه کړې ده. روان کال د جنوري په 6 د کراچۍ سی ټی ډي پولیسو د زینبیون بریګیډ ډلې سید محمد مهدی په نوم د یو مهمه غړي د نیولو دعوه کړې وه او هغه مهال د سی ټی ډي د کراچۍ پولیسو مشر خرم وارث بیا مشال ریډیو ته ویلي وو چې تورن سید محمد مهدی د ایران څخه تربیت ترلاسه کړی دی او نوموړي په کال 2019 کې په کراچۍ کې د مشهور علم الدین مفتی تقی عثماني باندې په قاتلانه برید کې هم ککړ دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن په سپریم کورټ کې په وړاندې کړي رپورټ کې ویلي چې په ملک کې ټول ټال یو سل څلور پنځوس سرکاري پوهنتونونه دي چې په څلور شپېته پوهنتونونو کې پروفیسرانو ته یا خو د وایس چانسلر اضافي ذمواري ورکړل شوي دي او یا هم څوکۍ خالي پرتې دي. هم د حال په خیبر پښتونخوا کې دی. د مشال ریډي خبریال شبیر احمد جان دې ته کتنه کړې ده چې که د یو پوهنتون وایس چانسلر نه وي نو هغه د دې پوهنتون پر چارو باندې څه اغېز لري او کنه. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ملک د نورو صوبو په شان خیبر پختونخوا کې هم تر خوښه شلو پوهنتونونه داسې دي چې واس چانسلران یا خو نه لري او یا عارضي لري. د لوړو زده کړو د رپورټ له مخې په نورلس پوهنتونونو کې دا وخت د واس چانسلران اضافي ذمواري ورکړل شوې دي او شپک خو پکې بيخي خالي او بغیر واس چانسلر پرتې دي. دا چې د واس چانسلر د نه کېدو له وجې د پوهنتون په انتظامی او تعلیمي سرګرمو سو اغیز غورځيږي. نو عبدالولي خان پوهنتون مردان کې پخوانی پرو واس چانسلر او د ماشیاتو څانګې پروفیسر ډاکټر ظهرول حق وايي د پوهنتون مالی ذمواره دس دکون کو ڈگری دوستازانو یا نور عملی برتیانی دا ټول واس چانسلر کوي او چې هغه نوی نو دا کارونه ولاړ وی.
یونیورسٹی چې دی هغه بغیر د وی سی چلول چې دی هغه یو ډیرا ګانوند کار دی. چیف ایگزیکٹیو وی او پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر وی د یونیورسٹی چې دی ټول ایکسپنڈیچر اپروو کوي. دی با انکم سایډ باندې ټول هغه چې کم کلیکشن دی هغه با یو کیسه مانیټر کوي او اکارډنگلی با د ایکسپنڈیچر فیصله کوي. داغه بغیر چې دی یونیورسٹی نه یو روپے چې دی څوک خزانه نه خرچ نه شي کولی. اوس دا بل سړی نه شي کولی چې څومره اکیډمیک مسلې وي نو موږ اکیډمیک کونسل کو چې وا چانسلر نه دا میټنګ ونه کیږي. دغه شان سلیکشن بورډ دی چې هغه د یونیورسٹی اپلایز اپوائنټمنټس پروموشنز دا ټول ایشوز چې دی هغه دی کوي نو چې نه سلیکشن بورډ هم نه کیږي.
نو موږ جاته وی چې باید د تعلیم په معاملې کې د هر چا حکومت وي پکې سیاست او خوخي نه خوخي ونه کړی شي. دا چې ولی حکومت تر دې دمه دغه واس چانسلرانو ټاکنې عمل نه دی پوره کړی او کم داسې عوامل دي چې لامل دغه ټاکنې لا نه دي شوي. نو ډاکټر محمد شاهد چې پېښور کې د انګریزي ورځپاڼې د نیوز سرکار هم کوي او سرکاري پوهنتونونو کې عارضي استاذي هم وایي سیاست مالی کشالي او د سیاسي خلکو خوخي ناخوخي له وجې دا ټاکنې ځنډ ښکار شوي دي.
یو خوګوره غټه مسله پولیټیکل کرایسس دی. اول یو کیئر ټیکر ګورنمنټ او بیا د دې نه مخکې دا کیئر ټیکر سیټ اپ بل راغو دا غیر دوست چې دا اوس کم پرمننت دا کم سیټ اپ روان دی گورنمنٹ کی سینٹر کی پروینسز کی. نو دا خو بوسی پوائنٹ پنس کی خدا دے دا تیر دا دو کال دری کال دا کرائسس دا وجینا دا سیس ڈیلے شو. دوی ما خبر دا چی ری جی سی فنڈ ہر سال کمی گی او بل زو دا وی جی یونیورسٹی کے کرپشن فیورٹزم پک ڈیز یات تے یونیورسٹی کی جکم نے نو جاب سٹور پر فیورٹزم کی. نو دا فائنینشل کرائسس دے پولیٹیکل کرائسس دا ہم یو وجا واچ دے وی سی اپوائنٹمنٹس لیٹ شو.
نو مول وای تیر دا پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت کے دا سوکے خالی شوی او اعلان شوی ہم میں خو بیا ہا حکومت بیا اور پسے نگران صوبائی حکومت اوس بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر راغلی ولا ټاکنه نه دی شوی. نگران حکومت کې څه پریکړه شوی هم وا خو موجوده صوبایي حکومت وای دا د نگران حکومت واک اختیار نه دی چې دا ډول ټاکنه یا پریکړه وکړي. ولی په دې لړ کې مو چکل د خیبر پښتونخوا د لړ زده کړو وزیر مینا خان افریدی نه وپوښتل. نو د هغوی مرستیال ساجد خان د ټلیفون د لارې مشال لیړو ته وویل چې وزیر صاحب مصروف دی خو د هغوی یو خبر پاڼه را سره شریک کړه چې پکې درز یې خپل کړی چې اول به صوبایي کابینه ته په سنسلرانو معامله وړو او بیا صوبایي اسمبلی ته چې په شفافه طریقه دا ټاکنې زر تر زر وکړي. د لوړو زده کړو کمیشن لخوا سپریم کورټ ته وړاندې کړل شوی رپورټ کې ویل شوي چې پاکستان کې ټول ټال یو سل څلور پنځوس سرکاري پوهنتونونه دي چې پکې شپږ شپېته یونیورسټو کې یا خو د وایس چانسلر لپاره اضافي چارجونه ورکړل شوي دي او یا څوکۍ خالي پرتې دي. د سرخار اسلام آباد په نهه ویشتو یونیورسټو کې څلورویشت مستقل وایس چانسلران دي. د بلوچستان په لسو پوهنتونونو کې پنځه وایس چانسلران او پنځه قائم مقام وایس چانسلران ټاکل شوي. دغه رپورټ تر مخه د خیبر پښتونخوا په څلور دېرش سرکاري پوهنتونونو کې لس مستقل واس چانسلران دي، شپاړس اضافي چارجونه دي او شپږ خالی پرتې دي. د پنجاب په یو کم پنځو سرکاري پوهنتونونو کې شل دایمي یا مستقل او نهه ویشت سرپرست واس چانسلران لري. د سند صوبې نهه ویشتو سرکاري پوهنتونونو کې څلورویشت دایمي او پنځو ته اضافي چارج ورکړل شوی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصره پی وکړئ. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده. مشال ریډیو توجه ستاسو سم تاسو د مشال ریډیو نیوز پروگرام حجره وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه سمد شبنم دی.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري.
سلامونه سمد شبنم یم په دې هله چې تاسو بشر روغ جوړ او خوشاله است. دا وخت با خپل خبرونه حجره هوري. په نننۍ حجره خبرونه کې د چمن پرله تراغلی لکه څنګه چې تاسو د مشال ریډیو په بیلابیلو وختونو کې راپورونه هوري چې دغه پرلت د تیر 2023 کال د اکتوبر له 8 روان دی. نو د دې بیلابیلو غوښتنې دي چې مهمه غوښتنه ده چې د چمن او سپین بولدک ترمن سرحدي دروازه باندې د دوی ته د پخوا په شان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ و راتګ اجازه ورکول سي. خو د چمن په حواله به زه دومره ووایم چې دغه سیمه څه کښت کروندې او باغونه نه لري، نو ځکه د دوی روزګار چې د خلکو له بارډر سره تړلې وو چې سهار به تلو بارډر ته، یعنی د ډیورنډ کرښه باندې به هاوشتو، هلته یې دوکانونو او داخوا به یې داسې غوړي او داسې نور وړه وړه غوټه راوړل او خپله مزدوري به یې کوله. خو له 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه حکومت پر دې ډیورنډ کرښه باندې د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی. نو همدغه پلتوال دلته پرلت ووایي او له حکومت تر ننه هم هغه غوښتنې کوي. نو زه د پرلت په څنګ کې چې کومه د دې جونګړه ده، په دې جونګړه کې ناست یم. ګڼ شمېر پنډیان چې دي یا لغړیان چې دي هغه ناست دي، د هغوی سره خبرې کوو. تاسو نوم راته وښایاست؟
عبدالولي.
ولی جان، تاسو دلته پر دې پوله باندې ډیورنډ کرښه باندې کوم کاروبار کوئ؟
موږ خو دلته لغړتوب کوئ پر دا دروازه باندې. موږ موږ چاس چکه دارانه دا دروازه باندې موږ کلل وروره او لدا لغړیان موږ غټي ورکولې وس وسه دا پر موږ باندې کړی دی وروره.
شه د کورنۍ څو غړي واسه چې دلته پر دې پوله می کاروبار کاوي او څه څه می راوړل؟
موږ څلور رونه مثال څلور سره چکه دارانه.
شه
و
دا چکه موږ تر وشه چې دا څنګه
دا موږ داسې وسته تجار دی. تجار سبا موږ مال ونیاوي بار به موږ ودا لغړیان ته ورکي پالا به زر په دوی کې ګټلې زر 1500 موږ کرا پاتې دی. شه
و نو چې دغه دروازه تړل سوی ده، تاسو اوس په څه باندې بوخت یاست؟
موږ اوس یوه ته مخامخ ولاړ موږ نه روزګار سره نشي ست اوس په پرلات کې موږ په لاله دای اوس د دوی سره شامل په خپل پرلات کې ناست.
شه
و
ډیر مننه د دې بل ستا په څنګ کې ملګری دی له د سره خبرې کوو. تاسو نمره ته وښایست؟
زما نوم عزت لالي.
عزت لاله، تاسو څه کاروبار کوئ؟
موږ هم بل په دروازه باندې بس موږ لغړتوب کوو، موږ لغړیان.
نو څومره مزدوري می کوله د میاشتې؟
د میاشتې 15,000 د مزدوري می کوله.
شه د کورنۍ څو غړي واسه په دې گزاره کده؟
کورنۍ دوه غړي.
شه نه د کاروبار خو په دوه غړو کوئ، د په کورنۍ څو تنه یاست ټول؟
په کورنۍ کې 15 تنه.
15 تنه، یعنی دغه د خواري او مزدوري کسان تاسو دوه واسه؟
موږ دوه.
نو د خو د دروازه لتیرو او شپږو میاشت څخه تړلې ده، نو تاسو د کور زمينه څنګه برابروي؟
موږ بس مجبور یو ستاو د بل سپور کړی واسکار م کړی.
نو پور خو بم درې وخت وي، درې وخت به تاسو پور کوي، نو په پور خو نه چلیږي.
موږ مجبور یو چې مو ستاو د بل سي اخستی یا یو شی بل کار کړی یا روزانه کړی. اوس روزانه هم نه پیدا کیږي بل کار،
یعنی د کورنۍ کم ارتیا چې دغه پور کیږي
بس سي گزاره سره کو بس سي بس
لکه ملارې پور کوي.
والا کله چا سره مزدوري کړی، کله چا سره کوم وفا کړی، چا سره کوم چا سره خوشتي مو ژلي، چا سره دیوال ولی بس
یعنی خټ کوي یا داس نور کار
کوي. وداس کار
ډیر مننه ستاسو په څنګ کې یو بل سوفی ورور دی ل دې سره خبره کو. تاسو نمره ته وښایست؟
نو نمره عبد الجبار.
جبار صاحب، تاسو په څه باندې بخوات؟
موږ په دا چانس کې ټیکداران زه خپل ټیکدار ولم. مزه مشمان او سپنجر او د مزدور ته موږ غوټ ورکولې.
په دې غوټ کې څه راکلل؟
په دې غوټ کې نو چاکلیټ راکلل او غوړي ولو داس نور پرچون سامان لکه مسکوټ و داسې دا ترخه پاپک څوک توای څوک پاپړ توای د دې خاصه کلو
نو دا الته تاسو رانی ول کوم زیرا کلو یا څنګه حساب
دا موږ د تجارتان سنول تجارتان و مشترکول موږ بیا د لغړیان تور کول د غړیان به بس 1500 زر و دې ته موږ کولې یو 1500 زر په به موږ ته پاتې دې موږ به د کور کم ضرورت دا په پرکاوي
ښه نو چې دروازه تړلې ده تاسو څه کار
اوس بس د دوه لاس پر روزانه باندې اخته یو بس په خټ وخته یو بل داسې کم روزانی کار څه دي 1500 زر په بس په
روزانه کم ضرورتونه چې دی هغه څنګه پوره کوي
بس هغه به دغه 1500 په زر پوره کوو د کور تقریبا 15 تنه ماشومان ګرده
ښه
یوازې ځکه لګیم دا ګرده یوازې ماته کتل
شه اوس چې دغه 15 تنه تاسو یادوي د څو کسان دغه روزانه یا د ورځې په حساب انکار کوي چې
اوس دوه کس مشګر په ګرد کور کې دغه
نو د زر په د ورځې راځي نو هغه به روزانه هر کله نه پیدا کیږي
یا بس په هفته کې درې ورځې څلور ورځې روزانه پیدا شي درې څلور ورځې بس موږ دغه څه ګرځو
شه یعنی کاروبار نه وي
کاروبار نشته کاروبار په ټپ ولاړ دی ته میاشت کېږي چې دروازه بنده ده زموږ کاروبار ټاپو سره درېدلې دي زموږ کار سره درېدلې دي ماشومان و کوم دغه چې دی اوس زموږ د عزت دغه چې دی هغه اوس بازارو کې په پکر لګیا دي پکر کوي
همداسې خلک څه چې هغه اوس خواست کوي
خواست کوي پر روډو باندې ناست دي پر روډو پر ژي باندې ناست دي پکر کوي په پکر ته ولاړ دي
ډېره مننه شا. نو چې دغه کاروبار درېدلې دي تاسو یو بل کاروبار ته لاس اچولې
هیڅ بل کاروبار نه سبا زه دوه لاس خواري وزمږ ده بل دلته نن موږ روزګار ستا نه څه کښ کورونده ستا و دا زموږ خواري
ښه ډېره من ډېره من قدرمنو تاسو اورېدل چې موږ دا وخت د چمن په پرلت کې دته د پانډیانو یا لغړیانو سره مجلسونه کوو زمش خبرونه حجره به هم داسې روانه وي یوارزو یو سندره او
Oh, not حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
کدرمنو سندره تاسو واوري د سمت شپنم یما او د وخت خبرونه اوري وجرا په نننۍ وجرا خبرونه کې د چمن پرلته راغلی چې لتیر شپږو میشت خدت پرلته روان دی نو د نور پندیانو سره خبرې کو تاسو نمبره ته وټس
زمانم احمد الله زله چمن وسیدونګي مزه تقریبا دلس دولس کال سفر د بارډر باندې کار کوم کار کوم سی مطلب د تجاران من پټه کوم نه سم مزلی را اړوم هغه کوړی مطلب کوم چکلی کی کوبر شي هله ته پټه کنه سم مزلی را اړوم مطلب د ورځ به 1500 سر دی وخت 2000 دغه عمر کټلې په عمر د کور د بچانو گزاره کول یو خپل گزاره میکول او د بعد عمر غز داته مش کیږي ستا پاسپورت آوازه ولاړه سوې ده دروازه بنده سوې ده کاروم درېدلې دي دینې څه کار پر مان درېدلې دي پر ګرد ولس باندې درېدلې که څنګه زه بیروزګار يم ګرد ولس بیروزګار دي
نه ستاسو عمر څو دي
زما عمر تقریبا 58 کال شو
58 کال یعنی تاسو شونځي یا سکول زده کړم کړی
یاره نیمه سکول ویل دي نیمه دني تعلیم کړی دغه په دغه واجب باندې د مجبوری د وجه ولې سکول تعلیم خو غسړی کوي چې کور کې یوه سړی ساګه کټه کوي د شاده خو کور سره راځي نو ساکه مکه شته په یوه دغه تعلیم وکړي نو سیزه دور نه لرم زه کور وساتم نو زه به د مدرسې پسته کمی خو ورته
یعنی تاسو د غربت یا بیوزلی د وجه د زده کړې چې
دغه وځي د مل زده کړنه کوي
او چې دغه پول تړل سوی ده نو تاسو اوس په څه باندې بوخت یاست
اوس په لاندې کې پول تړل سوی ده نو د سار د غرمې د 2 بجې پرې په پرلط کې ما د غسم آباد مارکیټ ولر سم یو ګاډېر سبزیږي غ خالي کم یا د بل څه لور سم سبزیږي په ګاډېر غ خالي کم پس یو تاسو سر پیسې پیدا سم هغه د کور گزاره په کوم
دی بل ځوان ته ورجو د دې سر خبر کو تاسو نمبر ته وشاست
زمانم شین
شین تاسو په څه باندې بوخت واسه
موږ دا غا په دا غا چانس کې له بوختول یم په چانس کې غوټه راوړله یم یو ریړی چلول د وخت سره تقریبا د کښنیوالي سم په دا غا کار باندې بوخت یم موږ بل کار نه زده دي نه دلته بل دی کار ست چې موږ نه دلته فیکټری ست نه کارخانه ست چې موږ مزدوري
کوو نه کارونده ست نه باغونه
ست بل یی دلته نه سپیره شار دی په دې کې خالي مشکل ته یا لاس ریړی څوک چلی څوک په شا غوټه راځغلی څوک د دې خواسه وړي په افغانستان د څوک دا خواسه
یعنی زه دا خبره وکړم چې دغه دروازه تړل سوی ده ستاسو کورنۍ څومره اغیزمنه سوی ده آیا ماشومان می ښوونځی ته ځي سکولونه ته ځي کنه ځي څومره
سکولونه د څه ولې سکولو ته موږ د ماشان د خوراکي پیسې نه سو پیدا کولای آیا موږ خپل ځوانان اوس و فکر ته ولاړ چې په بازار کې لاس وګرځو یو ماړه ته ودرې چې موږ ته څه پیسې راکړي چې موږ کور ته وړو په یوز موږ د وړو د نس پیدا کولای نو په نو تعلیم څو کو سبق پڅو په وایو دا ډیره ستوخه خبره د وس مش ګرد کورنۍ پر کور ناسي د مش د ډیر بارډر سره ګرد متاثر سوی د کور د کور د نه چې به کور می بل ور په بل کار اخته مش ګرد په داغه ګوريزي اخته یو غټه په شهر از غلولې یا د دې خاصې غټه وړې یا د لاس رېړي چلولې بل کار روزګار مش زده نه دي نه مش د تعلیم ته مش څور خلاص مش نه دلته تعلیم
ست دروازه خلاص او مشمن مشونځي ویل سکولون تطلو
وجه نکلل خو موږ خو اړیک شاله سو د پدې می څه سبق ویلای سي یم تعلیم په کولای سم سکول ته کلله اوس خو د ارت څه سم موږ اوس پر خوراک باندې اړین چې موږ د وړو پیسې ماشان د غوړي ډوړي د خڅه کې وچ وړو موږ نس په برابر والای
پانډیانو اتحادیې مشر غوصله سره خبرې کوو. غوصله صاحب، ستاسو دا پرلت له ډېر مودې روان دی، څه ګڼئ، څه امیدونه لري چې آیا دغه لارې به خلاص شي او که به نه شي خلاص؟
بالکل، زموږ پرلت د ډېر ټیمه سره ناست دی، اته میاشتې پرسولې، د تو میاشتې څه پرلت تر دوان لري. زموږ د چمن یولس لکه دولس لکه آبادي ده، ټوله ورسره بیروزګاره ده. بیا د سرپور لکه لیاودله مثال در کوټې پورې، دا ټوله یو خلک دي، یوې زبان دی، یوې کلتور دی، یوه ژبه ده، یوه مسلمانۍ ده. دوسی بیا د چې د بارډر سره نیولې در کنداره پورې، زموږ خلک رښتې لري، کرامتونه لري. د چا خور پاخوا واده، د چا خور په دې خوا راواده، د چا لور پاخوا واده، زموږ دغه رښتې د ډیر ټیمو سره سته. او نن چې کوم د اوس نوې فیصله نیګران حکومت لاګو کړې ده، دغو خو دا فیصلې د درنې درنې فیصلې دغو په وس کې نسته، اکیم نه لري قانوني شریعتي په یو قانون کې دغو واک نسته. خو مثال زورور ول ناست ول، دا فیصله وکړ، هغه صرف د انتخابات د ټاکنې پورې ناست ول، چې انتخابات د ټاکنو پورې چې خلک به انتخابات کوي، ټاکنې به کېږي، رایې به کېږي. او دوی پر موږ دغه ناوړه فیصلې سختې نورې کړې چې دا فیصله وکړ. چې کوم اوس نوی حکومت راغلی دی، هغه هم اوس په دې کې ستړی دی، انواله دی، چې مثال ارمی چیف نور نور د سرکار د ادارو د سرکاري د ریاست حکمرانان هم دغه پلت په خوب د دي خاموش دي، چې د زموږ د کوټ سره بیا در کنداره پرې د دې خلکو आवाज په یو صورت نه اوریدل کیږي.
دا سره توي غوصله صاحب، چې کله چې دروازه خلاصه و نو څومره خلک د ورځې په حساب باندې اوښتو اخواته او بیرته را اوښتو؟
زموږ چې کوم بارډر خلاصو دروازه خلاصه وه، زموږ 2000 کسان اوښتل د سار بیرته مازدیګر پر 15 بجې د هغې خوا را اوښتل.
دا د چمن خلک،
دا د چمن خلک په دې کې 15000 14000 لغړیان موږ ورته وایي، د کښنی تاجران چې په شا به غوټه راوړل، یا به د دې خوا وړه یوول، یا به یې چولې یووې، یا به یې دال یوول، د هغې خوا به یو ډبه غوړي راخیستې، یا یو چینایي ټی راخیستې، یا یو تان کپړه راخیستې. د دې مزدورانو 1500-1600 مزدوري وه، د دې کښنی تاجرانو هغه پر ودرېدل 15000-14000 دا کسان وه. نور زموږ د ښار دکانداران زموږ،
یعنی ټول چمن چې دی له دې سره، بلکې که ووایي د کوټ تاجران یا کاروباریان چې دی هغه اغېزمن شوي دي.
موږ د نه د پاسپورټ خلاف یو، نه موږ د ملک خلاف یو. موږ د پاسپورټ 100 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې، 100 کیلومتره د پاکستان په خاوره کې، دردا ځای پر موږ پاسپورټ نه منو.
یعنی دا خلک هغه دي چې هغه کاروبار سره کوي، تګ را تګ دی سره.
زموږ ګډ ټوټل کاروبار، زموږ منډۍ په عربو پیسې، دکانونه، جایدادونه هلته په ساب دي. موږ و ریاست ته دا وایو چې تی وایي دا بارډر سره وګرځېږي، دلته موږ ته فیکچري را جوړ کړي، دلته موږ ته روزګار راکړي، موږ بیا بارډر څه کړو؟
چمن د سوداګرو اتحادیې مشر او د چمن د پلت وین صادق اڅکزي څخه سره مجلس کوو. صادق صاحب، دغه ستاسو پلت له ډېره وخته روان دی، حکومتي غړي هم راځي، جرګې هم کیږي، اخر تاسو د دې حل وینئ چې دغه دروازه به خلاص شي؟
تا ډېر ښه پوښتنه وکړل چې دا تاسو تستکوي چې جرګې هم راځي او د پښتانه کام هر مشر دلته راغلی هم دی. د ډېره وخته پرلت چې یوازینۍ مسله د بارډر د مقامي خلکو دپاره، د ځایوالو خلکو دپاره تګ راتګ دی، مګر دا د هر څه باوجود په صوبه کې جوړ حکومت او د صوبې نگران حکومت دا هر سهل زلی مشکړی بیا هم دا چمن چې هغه 0.5 دی د افغانستان سره اس دا د 0.5 د سی پر دې باندې د وپا کمیشن نظر موږ د 0.5 په اربونو روپی ټیکس ورکو دلته د پاکستان په یو ډیسټریکټ کې به دومره ذمہوار نه د عسکري قیادت نه د فیډرل ایجنسیان لکه دلته چې څومره ذمہوار دفتران ادارې یا د عسکري قیادت دي یا د فیډرل ایجنسیانو دي دغه به وجود نظم ژغ څوک اوري او نظم مطالبه نال کیږي نن جرګه وسوه جرګه هم داسې معلومه سول لکه خاص کله مشت په پرلت کې ناست
یعنی
که ملاو که خان دی که د شار هر هغه څوک ټول د پرلت حمایت وکي ټول د غشتنه وکل چې دا د پرلت به موږ د دې دا مبارزه کې موږ در سره مرګریو او دا ملیشی سره ډزې کړې دي دا غلط کار کړی دی د پنډیانو مسله دا جایز ده دا زموږ تک راتک جایز دی
ډیره مننه ډیره مننه ډیره قدرمنو تاسو واوریدل چې په ننۍ اوجر خبرونه کې موږ د چمن په پرلت کې وو د دې غوښتنه ده چې د چمن او سپین بولک ترمن سره دې دروازه باندې دوی ته د پخوا په شان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ ورتک اجازه ورکول سي او اوس د دې پرلتوالو غوښتنې د حکومتي چارواکو پورې رسو قدرمنو دا وخت په چمن کې د چمن د شاروالۍ مشر حاجی امان الله صاحب سره یو نو لده سره مجلسونه کو امان الله صاحب دلته د چمن په لټوال ته په وار وار باندې حکومتي نمائندگان چې دی هغه راغلي او تاسو هم د دې سیمې یو ذمہوار حکومتي بلکې د ولس نماینده است نو کله چې د حکومت سره ستاسو خبرې اترې کیږي د پرلتوالو خبرې وسره کیږي نو تاسو په دې کې کوم رول ادا کړئ
دلته اول دواره نگران وزیر اعلی صاحب راغلی دي د غسر چیف سکرټری یا جی ایف سی دا راغلی دي کور کمانډر راغلی دي او گورنر راغلی دي
بله
باقاعده منتخب حکومت نه دی راغلی دا کوم فیصله چې د پاسپورت د ویزې د تګ دراتک پر بارډر باندې سوی ده
بله
دا نگران حکومت په وخت کې شوی ده
بله
باقاعده منتخب حکومت یو وخت راغلی دي د چمن د عوامو سره درې څلور ورځې د مخه مجلس کړی دي او په دغه سلسله کې نن د چمن عوامو یو جلګر اغوشته ده
بله
هغه په دې حواله د مختق د پاره خپلې پریکړې کوي نو بیا به معلومی دي چې د کوم ځای پر د اواز موثره کیږي رسیږي
آیا ستاسو د حکومتي غړو سره په دې ستونزو باندې خبرې کیږي
نو د منتخب حکومت سره دغه اول ځل شو د نگران حکومت په دور کې د کور کمانډر گورنر وزیر اعلی سره دغه مجلسونه شوي هغه په دې کې بیا بس ښکاره کیږي دا چې د ریاست مرکزی سطح باندې فیصله شوی ده نو دا به ان شاء الله ولادي یو کمیټې به جوړیږي هغه په لوړه سطح باندې مجلس کوي
بل
په بل اړه هیڅ کم عوام اته میاشتې پر امن پر لټل تکشینول یو دا غل دراتک کوشش چانه دی کړی چې بالا حکام څوک وراس او چې مذاکرات سره کړی چې کلل دی بیا جوابونه دراغلی نو یو د پاسپورت د چمن د عوام په بارډر باندې د دغه سہولت لپاره
بله
سموږ د پاسپورت او د ویزې سمستثنا د تګ او راتک لپاره
بله بله
او بل سموږ د بچانو کم روزګار دي پر بارډر باندې
بله
د لغړی پیکیج په نامه باندې هغه جبالس
ډیره مننه ډیره مننه
شکر
مننه تاسو ډیره مننه قدرمنو تاسو واره د چمن په چمن شار کې د چمن د شاروالۍ مشر حاجی امان الله صاحب سره وو د چمن د پلتوال خبرې هم تاسو واورید لا دې سره زمر د خبرونه وخت پای ته رسی تر بلې خبرونه پرې سمت شبنم تاسو له درانه حضور اجازه غواړي په دواو کې میات ساتي شاد اوس
حجره
د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.